السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده د لیندې ولسمه د دسمبر اتمه زه سفی ولستان زمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاس وایم د په دولت شپږ نوې منځنۍ څپه د ازادي رادیو ورسته خبری پروګرام د لشپږو بجو ورسته په 1925 لاندو چپو باندې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر شپږو پورې روانې وي. پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندېدو غوښتنه کړې چې د معترضو ښځو مجازات ښوول شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته معترضې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوي په دغو ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، ژولیا پارسي او منیجه صدیقي شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنیو سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز دات نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلي په ځانګړي ډول به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطاعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړې دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. د چین د ګمرکونو د پرونیو معلوماتو له مخې له جنوري څخه تر نومبر میاشتې پورې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري اندازه 213.2 میلیارد ډالر ته رسېدلې. له دې سره هغه هدف تر ټاکلي وخت یو کال مخکې ترلاسه شوی چې دواړو هیوادونو په 2019 کال کې ټاکلی و. چین او روسیې په 2019 کال کې موافقه وکړه چې خپل تجارت به په 2013 کال کې له 100 میلیارد ډالرو څخه په 2024 کال کې 200 میلیارد ډالرو ته زیاتوي. د چین د ګمرکونو د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو کې 11 میاشتو کې د دغو دوه اړخیزو تجارت ارزښت د 2022 کال د ټول کال پرتله زیات شوی او دې ته زمینه برابره شوې چې چین او روسیه په 2023 کال کې د دوه اړخیز تجارت د نوي ریکارډ شاهد وي. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 24 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې ورځې تر شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې نیمایی که هم اعتصاب کرده و غواړي کاری ساعتونه کم او امتیازات زیاد شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کمومره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ټول لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغه کې افغانستان، پاکستان، هندستان، بنگلاديش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغه کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ریپورت کې په افغانستان کې د بې وزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښوولې ده. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د بښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سي غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي، خو یو شمېر بشرپال او د بشري حقونو مدافعان وایي
په داخل د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره ښکاري، په دې معنا چې دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې آی سی سی راشي هلته د تحقیق وکړي.
په پکتیا کې د یو روغتون د پرانستل کېدو په ارتباط رپورټ درته لرو.
خو په پکتیا او په نور ولایتونو کې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه، نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي.
که وخت د ګجرو د قوم په ارتباط به تاسو ته یو رپورټ خپور کړو.
ګوجر چې دی دا لفظ د ګور څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخ ته ویل کیږي، او دویم ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښوولې ده. دغه اداره وایي په افغانستان کې نیمایي وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون راپور ورکړی چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ مجبوره شوي د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې ګڼ کسان وایي یو خو کارونه نه پیدا کیږي، کله چې کار پیدا شي د ګرانۍ له کبله په ګټلو پیسو د اړتیا وړ خوراکي مواد نشي رانیولی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د راپور له مخې په افغانستان کې د بې وزلۍ او وزګارتیا پراخېدو د ډیرو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. په دغه راپور کې چې پرون خپور سوراغلی چې د دې ستونزې د پراخېدو یو علت د څو کلونو وچکالي، د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي آفتونه، د نړیوالو مرستندویانو لخوا د مالی مرستو ځنډول او د افغانستان پر بانکي سکتور محدودیتونه دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې د افغانستان څانګې په خپل راپور کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن روسي راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي په هرو 15 افغان کورنیو کې یوای د عوایدو د سرچینو د کمیدو له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو کارونه وکړي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې 1 میلیون ماشومان په کارونو بوخت دي او د زیاتو دغو کورنیو سرپرستی د ښځو لخوا کیږي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې ویلي د افغانستان اقتصادي ستونزې درکوي چې له کبله د دغه هیواد نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. بابا کریم په کابل کې لاسي ګاډۍ چلوي چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي کاروبار نسته او اوس نه پوهیږي خپل 15 اولادونه څنګه ماړه کړي.
کراچیوانی کوم له سهارا تر ماخامه پر سړکونو ګرځم، کاروبار اصلا نشته. مخکې خو پیسې وی خلکو خرید و فروش کاوه، خو اوس ټوله ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم، هغه هم که پیدا شي. ډیر اندېښمن یم، د شپې له اندېښنو خوب نه راځي. راتلونکی به مو څنګه کیږي؟
د سره صلیب نړیوال کمیټې په خپل راپور کې د 43 کلن حضرت ګل خبرې هم راخیستې چې وایي له لاسي ګاډۍ سره د سړک غاړې ته د کار په تمه کښېني او په ورځ کې له 300 افغانیو ګټي چې د کورنۍ د ضروري شیانو د رانیولو لپاره کفایت نه کوي. سور صلیب وایي د حضرت ګل په څیر په افغانستان کې زیات شمیر کسان کار نیسي پیدا کولی او د دوی د خرید ځواک کم سوی دی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 9 میلیونه او 2 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دبداسل کېده چې ژمي ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې دي او د افغانستان په ځینو برخو کې له وړاندې هوا سړه سوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د درنې واورې له کبله لارې تړلې وي او اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12:00 او 15:00.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ سره یې وڅېړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشري ویلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې پر دې ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه ICC باید د قربانیانو هیلو ته پاملرنه وکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د ډسمبر 14 په نیویارک کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 14 دوام کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د دوی او یا د نورو عملینو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو لپاره عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د دې سازمان د سویلي آسیا د څانګې مسؤولې سمریتی سنګ د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې هم ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې عدالت باید د قربانیانو له غوښتنو سره سم وي. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي چې په افغانستان کې د جرمونو د سزا د معافیت کلتور له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې مروج دی او زیاته یې کړه چې د څېړنو د بیا پیل لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د تیر کال پریکړې د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې د جرمونو د زرګونو قربانیانو لپاره حقیقي هیله رامنځته کړه څو عدالت، حقیقت او غرامت ته لاسرسی ومومي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د دسمبر په 14 په نیویارک کې پیل شوه او د همدې میاشتې تر 14 به دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې دې جرمونو ته د رسیدنې په پروسه کې د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو په شمول د سیمه ییزو ګډونوالو د معنی لرونکي مشارکت زمینه برابره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د اړینو سرچینو په مرسته د جنګي او د بشریت ضد جرمونو لکه جنسیتي ځورونې په ګډون د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې جرمونو په اړه په اغېزمنه توګه څېړنې ترسره کړي. دغه سازمان ویلي چې په دې کې هغه جرمونه شامل دي چې د ښځو او نجونو، شیعهګانو، هزارهګانو او نورو مذهبي لږکیو په وړاندې ترسره شوي او هغه جرمونه چې په افغانستان کې په جګړو کې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې او وروسته ترسره شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو یو شمېر قربانیان د عدالت د تامین او د تاوان د ترلاسه کولو له څرنګوالي څخه ناهیلي دي. یو افغان میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې 2 کاله وړاندې د کابل ښار په یو ځانمرګي برید کې خاوند وژل شوی دی.
هیڅوک زموږ پر 4 ماشومانو زړه نه خوږوي. هغه تر خاورو لاندې شو، راحت شو، وایي زموږ پر حال چې دردونو ته پاتې یو. اوس په دې ساړه ژمي کې په خورا سختو شرایطو کې یم. څوک زما حالت ویني؟ زموږ د غږ پورته کولو څه ګټه ده؟ هیڅ ګټه نه لري. موږ ډیر غږ پورته کړ خو چا زموږ غږونه وانه اورېدل.
خو د جرمونو نړیواله محکمه څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا او د دوی له واکمنۍ مخکې د یو شمېر نورو عاملینو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي؟ د ټولنیزو چارو او بشري حقونو کارپوه ماهر مومند وایي داسې نه ښکاري چې د جرمونو نړیواله محکمه به د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د جنایتونو عاملین محاکمه کړي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه کوم کسان چې د افغانستان څخه باندې ژوند کوي په داسې ممالکو کې چې هغه د آی سی سی شتون ته احترام لري هغه ته امکانات د دې شته چې هغه کسان محکمه شي، ولې په داخل د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره ښکاري. په دې معنا چې افغانستان کې فعلاً دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې آی سی سی راشي هلته د تحقیق وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو د تیر کال په لړه میاشت کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې جرمونه لا هم روان دي او فیصله یې وکړه چې په افغانستان کې دې تحقیقات دوام ومومي، ځکه چې د دوی په وینا کابل د اعدام شویو جرمونو په اړه بشپړې او رښتینې څېړنې نه کوي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې د جنګي او د بشري حقوقو جرمونو په اړه څېړنه کوي چې د څېړنې وړتیا او یا هم لیوالتیا نه لري. د طالبانو حکومت دغه راپور په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو او جنګي جرمونو په اړه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو غزې ته د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي داسې هیله بخون کې نښې شته چې په اسرائیل کې شالوم دروازه ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. له دې سره به غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو لیږلو ته زمینه برابره شي. بل لوري ته د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له یو چارواکي سره په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب په باب خبرې کړې دي. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
په غزه ترنګ کې د ناوړه بشري وضعیت په باب د ملګرو ملتونو د بنسټونو د اندیښنو په دوام کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هیله بخښونکو نقشو په باب خبرې کړي چې په وینا یې څرګندوي په اسرائیل کې شایع کریم شالوم دروازه ډیره ژر بیرته پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن گریفیتس پرون پنجشنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د دې دروازې پرانستل غزې ترنګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواروي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې اسرائیل غزې ترنګې ته نورو بشري مرستو ته د اجازه ورکولو په برخه کې له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دی، د اسرائیل حکومت په پام کې لري چې د کریم شالوم له دروازې د ارزونې او تلاشۍ لپاره کار واخلي. تایمز اف اسرائیل ورځپاڼې د یوه چکپوري چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی، اسرائیلي چارواکي به د اوسنۍ جګړې تر پیل وروسته د لومړي وار لپاره د دې دروازې له اساسي بنسټونو کار واخلي. د ورځپاڼې راپور ورکړی چې پر دې دروازې به په مرستو بار لوی لاری وکتل شي، خو دغو وسایطو ته به اسرائیل ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. دا لاری به تر ارزونې او تلاشۍ وروسته د رفح بندر له لارې غزې ترنګې ته داخلي شي. اسرائیل اندیشنه لري چې د دغو لاریو له لارې شایع غزې ترنګې ته وسلې او مهمات ولېږدول شي، نو ځکه یې تلاشي کوي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر ران دیرمیر سره خبرې کړې دي. روټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې بلینکن ویلي اسرائیل باید د غزې په جنوب کې د خپلو عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د راپور له مخې بلینکن غوښتنه کړې څو اسرائیل غزې ته د نورو بشري مرستو لېږدولو ته اجازه ورکړي او دې ګڼ مېشتې سیمې ته د نورو سونتوکو لېږد ته د اجازې ورکولو لپاره د اسرائیل د پریکړې هرکلی کړی دی. اسرائیل د لنډمهاله اوربند د مودې له پوره کېدو سره په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې حملې بیا له سره پیل کړې. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اوربند په مهال چې وو ورځې دوام وکړ حماس ډلې د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي کړل. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر دې اقدام وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او ځمکنی پوځي حمله وکړې. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 12,200 ته رسېدلی، خو څرګنده نه ده چې په دې منځ کې څو کسان ملکیان او څو نور د حماس ډلې اړوند کسان دي.
له خبرونو ور آخوا،
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ګارډین د افغانستان د تعلیم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې دا لیکنه د بشري حقونو د څار ډلې د هغه راپور په استناد خپره کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو. د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ناپوهه نارینه اوس هلکانو ته درس ورکوي، لږ مضامین ورته تدریسوي او د زده کړو په وخت وهل تکول کوي. په دې راپور کې دا سازمان دا خبره هم کوي چې په دې ډول د افغانستان د پوهنې سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اوړي. ګارډین ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی، اقتصادي وضعیت پکې خراب دی او هغه ماشومان چې د کار په ځای درس ته ځي هغوی هم له فشارونو سره پکې مخامخ دي. ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي چې په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډېر افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري چې 6 میلیونه یې له قحطۍ یو ګام شاته دي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې یورویشیا ریویو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې تر ډېره ښځې او ماشومان اغېزمن شوي دي. خبرونه وړاندیز کوي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې تر یوه بریده د ستونزې راکمولی شي. د یوریشیا ریویو خبرونې لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د حقونو پر مسلې تمرکز کړی او لیکلي دي د نجونو پر زده کړو بندیزونه او د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو کې مداخله د یوه هیواد په پرمختګ منفي تاثیر کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې تر ثانی امر پورې بندې کړې. بیا یې پروسه شکل په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. یوریشا ریویو لیکي دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د افغانستان ستونزو ته ځواب ووایي. یوریشا ریویو وړاندیز کوي چې نړیوال باید په ډیپلوماتیکو مسایلو د بشري مرستو پر اغونډولو او د افغانستان په پرمختګ کې دخیل وي، ځکه چې د خبرونې د لیکوال په باور ګډې هڅې ډېرې مهمې دي چې د دې مخنیوی وکړي چې افغانستان په یوه ژور بحران کې ښکېل نه شي، چې د دې هیواد او د ګاونډیو هیوادو خلک له ستونزو سره پکې مخامخ شي.
وربشو پکتیا ته. د پکتیا په مرکز ګردیز کې میندو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر د ناروی کمیټې په ملاتړ یو روغتیایي مرکز جوړو فعالیت پیل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې په هرو 100,000 زیږونونو کې 688 میندې ژوند له لاسه ورکوي، چې په آسیا کې افغانستان د میندو د مړینې لوړه شمېره لري. جزئیات په دغه رپورت کې له نجیب الله خیل اورو.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکي او لوجستیکي تجهیزاتو $1.5 لک لګښت راغلی او د درملو او بستر په ګډون یې ټول خدمتونه وړیا دي او چارې یې د خزینه کارکوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي روخان مشال راډیو ویل
دغه روغتون چې د نارویژن کمیټې لخوا پکتیا کې جوړ شو دا ډیر زیات ګټور ده. پخوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې و چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه، نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي. او غوښتنه مو دا ده چې د ګردیز ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره له دې چې د پکتیا اوسیدونکي په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته یو ګټور ګام بولي، خو زیاتوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په دې ولایت کې روغتیایي خدماتو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی. د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکي حاجی رحیم الله وایي
غوښتنه هم ډیره ده، دوايي غوښتنه لرو، کمپیوټر ته د امداسې کلینیکونو ته ضرورت لرو، د امداسې کارونو ته موسسي او خارجي موسسي موږ ته په هلاره وچوي او د خلکو ته په خدمت کې اوسي، انشاء الله ډیر شیان ته ضرورت لرو. خو موږ هم دغه سوسم ته تشوي ده دم د بسنه ول نه ده، موږ په دې باندې بسنه نه لرو، امید لرو چې نور هم په دا بخش کې د صحت بخش کې هم ډېر پیشرفته وسی.
په ټوله کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز په برنامه کې د ښځو لپاره د امیدوارۍ لپړاو بیا تر زیږون او د ماشومانو لپاره تر دوه کلنۍ پورې خدمتونه شامل دي. یاد مرکز د ماشومانو د واکسینو او د ښځو لپاره د فیزیوتراپۍ څانګې هم لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په تخار کې یو شمېر رستوران لرونکي او کسبګران وایي په وروستیو دوو کلو کې په هیواد کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې او ان د دوی په ورځنیو چارو یې ناوړه اغېز کړی، خو پر دې سربېره د طالبانو سرپرست لخوا د مالي لوړېدو دوی له سختو ننګونو سره مخ کړي. د تیر نظام پر مال دوی د کال له لسو زرو تر شلو زرو افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس د کال یو لک افغانیو ته لوړه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په تخار کې یو شمېر رستورانت لرونکي د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي. د تخار مرکز په تلقان ښار کې یو شمېر رستورانت لرونکي وایي که څه هم له دوه کالو راهیسې د دوی کاروبار خورا پیکه شوی، خو د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد ولایت د رستورانت لرونکو د ټولنې مشر عبدالمنان آزادۍ راډیو ته وویل
د مالیه کچه 15% لوړه شوې ده چې دا له کسبکارانو سره سخت ظلم دی. له یوې خوا د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي، بل لورته د جایدادونو څښتنانو کرایه لوړه کړې ده، او تر څنګ یې د پیرودونکو په کمېدو سره زموږ عواید هم کم شوي، خو دوی له موږ څخه په جبر مالیه اخلي.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې پر دکاندارانو او کسبګرانو د مالیه کچه راټیټه کړي ترڅو دوی خپله مالیه پر خپل وخت تحویل کړي. عتیق الله چې په تعلقان ښار کې رستورانت لري، هغه وایي
د تیر نظام پر مهال موږ هر کال 10,000 تر 20,000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس باید موږ د کال 1,00,000 تر 2,00,000 او 50,000 افغانۍ مالیه تحویل کړو. زموږ وس نه رسیږي چې دومره لوړه مالیه ورکړو.
د تعلقان ښار یو بل رستورانت لرونکی سید نصیر بیا وایي که چیرې د مالیې کچه راټیټه نه شي، ښایي زیات شمېر رستورانت لرونکي د لوړې مالیې له وجې خپل کاروبار بند کړي.
موږ 15% مالیه لوړه شوې ده. د مستوفیات اداري کارکوونکي راته وایي ستا د درې میاشتو عواید ته په کتو سره باید 45,000 افغانۍ مالیه تحویل کړي. زه د رستورانت کرایه لرم، د برېښنا بیل باید تحویل کړم او خپل کارګرانو ته باید تنخواه ورکړم. دولت باید د مالیې کچه راټیټه کړي.
د تخار د مصفیت د ریاست رئیس محمد رفیق فاروقی وایي د مالیه زیاتوالي په اړه د خلکو شکایتونه دوی لاړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
زمونه کې 750 در هر ربع گیر کردن.
موږ د اسلامي امارت په لارښوونې سره د هغو رستورانتونو چې عواید یې زیات وي 15% مالیه ورڅخه اخلو، او د هغو رستورانتونو چې عواید یې کم وي له هغو څخه 2% مالیه اخلو. موږ کوشش کوو چې د مالیه کچه یو اندازه راټیټه سي.
په داسې حال کې د تعلقان ښار یو شمېر رستورانت لرونکي او کسبګران د مالیې له لوړوالي شکایتونه کوي چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې د کچې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
اوس به هم ورشو یو رپورټ ته چې د ګجر د قوم په اړه د ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ جوړ کړی، بشپړه بڼه یې په راتلونکي پروګرام کې درته خبرو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې برصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانې ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کېږي او د ټولو تاریخ لیکونکو باندې اتفاق دی. او دویم ګجر